آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې هله چې دا اونۍ مهم په خیر وي اوریدونکو په دې اونۍ کې هم پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي زینو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو خونځي پرانیزي او دغه راز په سیمو کې د خونځیو جوړول زیات کړي د نړیوالو موسسو لخوا په مرستو کې د مور مېرې چلن بل موضوع ده چې په دغه خبرونه کې زینو اوریدونکو په اړه شکایتونه کړې دي تیرونه د امریکا عمومي جرا ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړي چې ټولنیز رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي موږ په دې اړه د عصبي او رواني ناروغیو یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم کړې ده د امریکا وروسته راځي خو پایل د اوریدونکو په پیغامونو کې
السلام علیکم زه د لوګر د ولایت تخروا د ولسوالۍ اوسیدونکی یم زه ستاسو نه ډیر خواهش کوم زه تاسو راوونه ډیر خوشاله او خوشامینه یم زه تاسو نه دا خواهش کوم د ما پیغام باید به خبر شي دا یو خواهش مې ده زموږ طرف ته بيخي د دیوندو دی بیالو هیڅ حتی نه کیږي زه د خروا د ولسوالۍ يم باید چې زموږ طرف ته هیڅ پام لاره نه وشي السلام علیکم
مہربانی
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام خدای مو خوشحال او کامیاب لره زه اگر ولای ته لایم دی راست نه خبرې کو دغه د آشنا تلویزیون کې مول د چو نه پر ټلیفون وکړ صدای شما کې چې مو مکتب نه غواړو عمل خو ضد اسلام ضد شریعت دی حدیث پیغمبر سره سم یی چې علم پنرو په خدا پر دی علم پریزت نه له کل مسلم و مسلماتین یا پیغمبر سره سمې چوت علم ولاو کنه بچین تاسو علم زکی ولاو کې بچین کی پیغمبر سره سم جمعه راغی و دای کی مجلس هغه و قران تلاوت کوي و دای کی واس کې دو پی و دای کی ذکر د خدای کې دو
السلام علیکم وکیل احمدی له کاندار ورته مې ونه له سوالن مې وکړنی ولا دا وروره مول له طالبان غوښته چې بل څه پدې ډول سوال کې مکتبونه فعال کې ته د شي په اړه چې شنو پولیسي هیڅ څه نه راغله او نه شتون لري د سانو تقریبا که د توایا ما د 10 کیلومتر نه زیات ساحه د پولیسي یو مکتب نشته نو طالبانو د وزارت نه می دغه یو وختونه و منه نه کور آباد
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد تاسو سره په اړیکه کې يم کله چې دا غزما پیغام نشر سیم د امارات ته مودا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزور او سپکاوی او توهین تعذير دوه دروي د امارات ځینی چارواکي د خپل طالبانو څخه د سابقې په حق له چ معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی اکادي چارواکي دی او د سينور په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي شرعاً خو مسولیت فردي دی
سلام علیکم زه د مرجع ولسوالۍ سره خبرې کوم نغه د مرسو توزیع چې شروع ده دا لکدی چې وایي چې موږ خوار او غریب ته ورکو خوار او غریب ته دانه شاید یو ځای مایه یو څوک بلی کلسوي نور ټوله د مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسي وای خوار او غریب را وشه ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ ته ورته راولي نور خوار او غریب خبر لانه دی کارټونه اخیستي نو مانی لیکلي کارټونه ټول ته رسیدلي خوار او غریب نه په خبر دی نه ورسیدلي دي هغه چول سوالي توارث عمل ته څوک نور پرېږدي هغه سره نس پیدا کولای دلته چې خبري هغه ټول توزیع سوي کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټوله خپل قربانو ته ورکی ټوله دغه ته رسیدي فارو غریب ته نه رسیدي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته. دا دې کې چې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند د ندالی د درس څخه زنګ درته ولې نومې جان محمد دی. وروره د امرستې چې راځي د امرستې په صحیح ډول نه توضیح کیږي. یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره. هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسي.
السلام علیکم. زه محمد زمان خبر من ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالی نه. دغه طالبان شور او سمرست او راځي له بهر نه خارج نه مرسته راځي بشری مرستي وراده صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي مغوی ته ورکول کیږي او د امور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدل یا غوته نه رسیږي کوم شهیدان سي په ولس کې غوته نه ورکول کیږي او بس مرسته راځي او د خپل منځ کې سروي شي. ما هیله چې دا زموږ غږ لړکول اشاره کوته ورسول شي.
میوند هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د متکې د سیمې څخه خبرې کوم. ورور زموږ درس ته مرسته راځي خو یو مشته ته ورځي یو وطن ورځي. د غیاتان چې ورسره دي د موضع ولا مجاهدین ورسره ګرځي یو ماجه ته ورسي بلته نه ورځي. ورور د دې خو خلک په پسې بسار یو نامې دی چې خپل ماجه ته بوتي دا رقم ترتیب ته ایدلی. ورور بایش د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داس چاته ورورسیږي. نو دې د کموړي که خانې که غریب چې په پسې بس دی دغه سره ځي. نو خو یو مشت مه پرېږده ورور نو سره کم ترتیب دی. ورور دا زما پیغام تر لوړپورو چارواکو ورورسیږي.
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه باچا خبره کومه. دغه کم په سات یې په هغه لومړۍ جمهوریت کې د خلکو دغه مرستې راتللې نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدلې مسکینانو ته نه رسېدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده هغه رقم دغه ده اوس هم غریب ته نه رسېږي کونډې یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د امارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پاملرنه وسي.
سلامونه د ازادۍ رادیو او کارکونه اوریدونکو ته. زمین زاد نه غزنی ولایت څخه. دلته هر څوک چې مرسته راوړي مستحقینو خلکو ته نه رسیږي. نن دا په غزنی کې د غزنی دیحیه ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته دا ټول زورمندانو موږ څخه وړي او رئیسان ځانته وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی قلعه د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د زموږ په ولسوالۍ کې چې د ار څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسیږي. ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده خو دلته دا بزګر خواران ته نه ده رسېدلې. ګرده دا غس پاتې دي هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې او سولري شمسیانې لري و هغو ته رسېدلې ده. دا نور دا غس پاتې دي. داسې خلک شته چې د سهار او د ماښام د نه لري و هغو ته نه رسېږي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکي د ولسوالۍ څخه مې دا پیغام درته پرېږدم چې په هلمند کې ډیره سخته بیکاری ده او کم کسان چې مځکې لري باوړۍ لري هغوی کسان چې دي هغه خپله دغه کښتونه کوي او بزګرو ته یې نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري نو باره هغه څه وکړي. او د مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل یو د هلمند و خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي او د هلمند خلک چې دي اوس بزګر چې دي هغه بزګر دغسې ناست دي خو غله لا نسي پیدا کولی چې د خپل د خوراک لپاره یو دغه یو غنم و یو خواړه نسي پیدا کولی. نو بزګر چې دي هغه بیکاره ناست دي او ځکه والاوي چې دي هغوی خپله د غنم کړي ځکه د غنم کار وسا دی بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دي ټول بیکاره دي. مسؤولینو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار ور پیدا کړي. مننه.
د ازادي رادیو اوریدونکو او کاروونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصباح الله مصباح د هلمند کجکول اوسې څخه دا خبره کوم. غنوم شان چې وټولیږي پلا ډیر اردنان سول تقریبا 2500 دنه ورسې اوس پرته 300 او اویا او 90 دنه سولې دي. د لور پور شرکت دا هله کوم چې دا ټوله مونږ کې باندې په بعض ولسوالې کې وسم باندې ویلو سولې ته بل سولې ته هم نسره تللې. موږ سره دغه لک لک باندې پر ولګیږي دا پاکستان بل خواته وانه وړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو هله دې ما پیغام نشر. زه د هلمند ولایت نه آزاد ولسوالۍ سرستاسي سره پاړی کیږم. دا افغان وسین مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه به خګران دي. زر دي کې مشت په 300 افغاني راکې نو موږ چې غریبان خلک یو زم چې موږ د حکومت سره چې غشتل نشته او وړاندیزونه ارګانه.
دا د سمنګانو ولایت د ریسوب ته مدنو ساحه ده. کوم چې دلته د ازغال مدنونه دي بزرګونو مدنونه دي دا اوس اکثر بند دي چې امارات زیاته تروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغال وبای ډیر چټ دي او خلک نشي کولای چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه ساحه ده.
السلام علیکم. زه صبر ګل د انمن ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمه سستی سره پاړی کیم. زما دا پیغام دی ورور د طالبان مشران چې ازادي رادیو نشرات په پین موج کې بیرته الهکی ورور چې بیرته نشرات شروع کړي. زما دا غوښتنه ده زما دا پیغام اتمن نشر کړي ورور.
پرون دلته یو د شم باندې اوکسین غلی وو ټول ډاکټران مردانه او زنانه نه وو پکې او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې وختو لګیا وو ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه وو. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه دا ډېر د شرم ځای دی ډېر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وی باید ډاکټران نو ته زنانه وو ته مکتب وو ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړل شي. شریعت باید بدنام نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زید ازادی رادیو کر کے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی غزنی ولایت اندړو دی ولسوالی دمنانو بابا د سیمې امنه میزه رحمان ده. په ایران کې اوسېګو دغه دی وبوستون د سیمخ کې راغلی د لوغو تر وسه هغه حکومت خلک سکا چاکی د لوغو سره هم ظلمونه کیږي او مدرک سی ولري لوغو سره هم ظلمونه کیږي. هم قانوني راغلی دی لوغو سره هم ظلمونه کیږي. نو کوم خلک سی مدرک ولري اوغو ته سین نه ورتم لیدو خې بیخینه هم ظلمونه سره کیږي او لکه چاکی خلکو سره خو ډیر زیات ظلمونه کیږي. مو سره جن ملګری دی لکه اریا عبدالباری شمس الله هم په څنګه دی را سره توخه هغه هم دغه خواهش لري چې هله درس کوو چې دغه کوم مشکل دی دا باید مو حل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې خبرونه خپرونه اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی. نو د ازادي راډیو کارکونکو څخه هله کوم چې زمونږ غږ تر لولپور مسلین تر ورسوي تر غوغو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا لا مخامخ دي. نو هله کو جذمن ماشنو نظر تر سره حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني یز موږ غوښت تر لولپور چارواکو رسوي. څنګه چې تاسو به تر معلومه ده د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې د غوښتنه مده غره چې د مراکز ولسوالۍ ته هم راوغزر شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیکه هوله سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولې کوڅوک ورته وشر ور نه کاندي به وهي او ډبۍ او زندان ته وړي بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندې کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه ساحل کوو چې دغه خلکو نامنګا خلاص کاندي او د دوی نه منګه ډیر پتنګ راغلی و. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو سپړی کې کېم، او دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسؤلینو ته دغه پیغام ورسوئ ډیر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه، تشکر.
اشرف نواز د ایران د واتساپ لین کې مد ازادي رادیو کارکونکو هیله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر ټولو مقاماتو ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړ پوړو مقاماتو دا غوښتنه ده چې دوی دې د ایران سره کومه لانجه د اوبو په سر لري، نو دغه لانجه دې د خبرو له لارې ورسره حل کړي، نه ده یو بل ته د اخطارونو له لارې، ځکه چې د افغانستان میلیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي. نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي، نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري، یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اخطارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو سره نه ده کړی.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اونۍ د امریکا یو لوړپوړي روغتیایي چارواکي او عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړ چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي. هغه په یو مقاله کې دغه اغیز بیړنۍ ناورین بللی او سپارښتنه کړې چې ځوانان او ماشومان باید د ټولنیزو رسنیو کارونه کم کړي. دا چې دغه اندېښنې څومره پر ځای دي، په همدې اړه مې د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل پوښتلی دی.
دا غوی اندېښنه بالکل پر ځای ده. د سوشل میډیا یا شبکه اجتماعي خپل مشکلات لري پر روانو باندې، او لبالا مرغه نن سبا وګورو چې زیاتره خلک د سوشل میډیا نه کا استعمال یا آتا ماشومان هم دغه سوشل میډیا نه زیات استعمال چاغوي ته ذهني رواني او فزیکی مریضی رامنځته کوي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه اندېښنې تاسو ویل چې پر ځای دي، کومې ستونزې یا کومې ناروغۍ دي چې د سوشل میډیا له کبله رامنځته کیږي؟
زیاتره مونږ ته چې کوم مریضان راځي یا مراجعه کوي، هغه ته ډپریشن یا ژور خفګان، انزایټي، استراب یا تشویش ورته پیدا کوي، د سترګو ناروغي ورته پیدا کوي، سردردیان مختلف سردردیان او د وزن زیاتوالی، ځکه کوم کسان چې زیات سوشل میډیا نه استعمالي هغه فزیکی فعالیت نه لري، نور وزن ورسره زیاتیږي. وزن چې زیات شو هغه بیا خپل سایډ افیکټ یا اراز رایم لري، د وینې چربي یا شکر فشار پیدا کیږي، ورته نور دغه مریضان دي چې د سوشل میډیا د وجه مریضان ته پیدا کیږي.
او ډاکټر صاحب، ستاسو په ناروغانو کې هم شته داسې ناروغان چې سوشل میډیا ناروغ کړي وي؟ ځکه نن سبا په افغانستان کې فیسبوک ډیر کارونکي لري، وروسته بیا مثلا انستاګرام او ټویټر هم اوس ځوانان ورته مخه کړي، کار چې په خواب کې ډیر لوستي کسانو هم اوس ورته عام ځوانانو هم مخه کړي ده. داسې مراجعین هم لري چې هغوی د ټولنیزو رسنیو د ډېرې کارونې لپاره ناروغ شوی وي یا مثلا استراب او وېرا او تشويش دومره حد کې وي چې تاسو ته مراجعه کړی وي؟
اکثرا مریضان راځي هغه د انسومنیا یا بیخوابی نه شکایت کوي. شاو علت هم دغه دی چې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا انستاګرام دی هغه د شپې ناوخته پورې کاروي او موبایل خپل د بیخوبی سبب ګرځي یا د انسومنیا. د موبایل هغه رڼا چې کله په سترګې ولګېږي نور هغه یو مواد دی هغه بیا نه افرازېږي، میلاټونین په نوم یادېږي، هغه چې افراز نه شو بیا خوب خرابېږي. خوب چې خراب شو مریض د مختلف عصبي ناروغي خواته ځي. نور زیاتره مریضان دغه دی چې د سوشل میډیا د وجه عصبي تکلیف ورته پیدا شوی دی.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان یوې موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې دغه د سترګو له کوم ډول افرازاتو سره د موبایل د رڼایي رپ د یا اړیکه ده چې هغه خوب هم تختوي. ځینې بحثونه داسې هم کېږي ډاکټر صاحب، غواړم دا پوښتنه هم وکړم، ممکن اوریدونکو ته هم جالب وي. ځینې کسان داسې وایي چې کله وای د شپې یو کس ویده کیږي باید موبایل خپل بالښت نه لري کې دی، لري فاصله کې کې دی. دغه بحث هم طبي ریښه لري او کنه یوازې ویل کېږي او ډېر طبي خبرې نه دي؟
دغه اکثرا ریسرچ شوی دی یا کوم تحقیقات شوی دی موبایل باید خوب په جریان کې باید غلره باید کې خودل شي، ځکه چې هغه سیګنال یا کوم شوا چې موبایل تر ازید دوامدار هغه چې کله په سره لګیږي په وجود په مختلف برخو کې چې کله لګیږي نور هغه د سرطان سبب کېدی شي. نور اکثرا زمونږ هم توصیه هم دغه چې حداقل د شپې باید موبایل لري کې خودل شي، ځکه تر څو چې هغه سرطان نه باید مخنیوي وشي.
او دا چې لري خدو کې ډاکټر صاحب فاصله معلومه نه ده، مثلا ممکن ځینې کسان په تخت باندې ویدي شي له تخت نه کته غزار کې مثلا فاصله یو متر شاوخوا وي، ځینې ممکن له بالښت نه مثلا لګ لري کې دي، ځینې ممکن د کوټې په یو کونج کې چارج ته کې دي. مثلا دا سین ویل شو مشخصا چې څومره فاصله به خوي او مناسبه به وي چې دی یو شخص ویدي شخص او د موبایل ترمنځ وي، که مثلا د واټن په حساب وي 100 متره مثلا یو متر کافي ده او کنه یو متر کفایت نه کوي، 2-3 متر تر 15 متر پورې فاصله باید وي.
واټن باید حداقل یو متر باید مراعات شي، ځکه چې شوا او بیا انتشار کوي، او حداقل یو متر انشاءالله چې بیا دومره نقص نه کوي. خو اکثرا موبایل خپل نقص لري، څومره چې ګټې لري فواید لري بیا نقصانات هم ورسره یو ځای دي، خصوصا زموږ افغانان چې سو استفاده کوي موبایل نه، زیاتره بی ځای خبره کول، کوم خبره چې په 15 دقیقو خلاصيږي دوی په 1 ساعت 2 ساعتو کې نه خلاصي، او ټو دا پوینت خبره کول ډیر ګټه کوي. خو اکثرا زموږ افغانان ټو دا پوینت نه دي، زیاتره موبایل مس یوز کول. نن سبا دا موبایل فری شوی هم دی په یو رقم، ځکه چې انټرنیټ لاس روپې واچو یو ساتو کې خبرې کولی شي. نو دا ټول ګټې ملي بیا موږ مس یوز کوو، دا بیا موږ ته نقصان هم رسوي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د خبرو کولو موضوع ته اشاره وکړه، د ټولنیزو رسنیو بحث واضح دی، تاسو وویل چې ناوړه اغیز لري دغه په موبایل کې خبرې، هم ساسو لټکو داسې ښکاري چې خبرې سړی ډېرې کوي، اوږدې کوي، متواترې کوي، هر ورځ مثلا یا په هر دوه ورځو کې یو ځل، دا هم له طبي پلوه ښه نه دي؟
دا بیخی خنه دی، ځکه دا خپل مشکلات بیا لري، د شنوایی مشکلات ورته پیدا کیږي، د دماغی مشکلات ورته پیدا کیږي، دا خپل موبایل په غوږ نیولو دا خپل یو ستونزه لري، په غوږو باندې نقصان رسي او په دماغ باندې خپل مشکلات دي. نو رسوم را چې کول شو هغه په خانه ژوند ته کوشش وکړو، چې حداقل باید یو رس کې یو 15 ساعت 6 ساعت موبایل لري کېدو، او کوشش وکړو چې هغه په خانه ژوند خلک قصې کوي چې زمونږ دومره صحت خو هغه وخت کې زمونږ صحت ډیر خو. یو علت هم دغه دی چې هغه وخت کې سوشل میډیا کم او استراب کم، نن سبا وګوره په فیسبوک کې یو خبر هم نه اوري، فلانکی مر شو، فلانکی جنازه ده، تا د موري عکس اخلي په فیسبوک کې اچي، دا خپل ستونزه پیدا کوي، رواني ستونزه پیدا کوي. او خصوصا مونږ افغانان خو خبره په فیسبوک کې نه پوسټ کوو، اکثرا منفی خبر پوسټ کوو. دا منفی خبر بیا کوم کسان چې فیسبوک کاروي یا فیسبوک ګوري هغه بیا غوي باندې یو منفی انرژي ورته پاس کیږي او هغه ورسره د عصبي ستونزه پیدا کوي.
د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ څخه په اړیکه کې نوم یې جان محمد ده. د مایوبینو په باره کې که تاسو د مو ژغ تر مسولینو ورسوي چې مایوبین یوه غریبه یوه بېوزله طبقه ده چې په دغه بدبخته جګړه کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. نو د موږ د غږ رسونې څوک نسته. په معاشاتو کې هم ځنډ راځي، نه اجرا کېږي. راته له ولسوالیو تر ولایتو چې کرایې لګوو ځو راځو، د غونم بیرته مصرفونه کېږي. او بل دا کومې مرستې چې دلته راځي په دې کې خو مایوبین 100% باید دا مایوبین دلته پکې شاملولای یا یو کارت ورکولای یا یو شی ورکولای.
طالبان مشران کوم خبره کوي چې زموږ حکومت هم شمول او هم شمول څه ته وایي؟ دا اوس هم شمول دی. دا اوس خپل د سترګو لیدلی حال درته وایم چې د تصفیه کمیسیون په نامه باندې یو کمیسیون په حکومت کې را روان دی. کم سړی چې په کوم په زاړه د جهاد د دوی په وینا د جهاد کې برخه نه یې اخیستی او ټانګې نه یې سوځلې او امریکایانو باندې پټاو نه یې کړی او کوم خدمت یې نه یې کړی، هغه خپل د دې کوڅه باسي. که په ګټ سوي په کوم وخت کې چې افغانستان نیول سوی دی هغه بیرته ځینې باسي. او دوی هم دا نارې وایي چې موږ هم شمولوي دا زموږ رخت کې چا تر اوږو پورې ورسوي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه احمد اللہ یم د هلمند نه. دلی ورسولی د شاول سیمې څخه دا پیغام پریږدم. د طالبانو دراتګ سره د شاول سیمه چې دغه ندلی ورسولی تم نږدې موقعیت لري. نو دلته هیڅ پرمختګ نه دی سوی، نه د مکتب په برابر کې، نه د کلینیک. او موږ دلته غټ ستونزې چې لرو هغه د ټلیفوني خدمات چې دلته هیڅ پرمختګ نه دی کړی. هیڅ رقم شبکه یا خدا دلته شتون نه لري چې موږ کار جن واخو. اصلا کې د جنگ لپاره لا کار نه کوي. نوټ خو پریږده. نو خدای دې وکړي چې د زموږ پیغام تر مسولینو پورې ورسوي. د ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انام وخت دی. وخت صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی وخت په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. وخت صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم مشبغم صنف له سرخوت کې. بیا ووم صنف په کابل کې ویل دا بیا میاتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فقولا لیسه کې درس ویل ده. نو بیا پونتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کړو په 2005 کال کې. نو په کابل پنتون د ساينس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې درس ویلی. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې، په تخنیک په څلورمه لیله کې وم، په اول منزل د درېمې لیله کې چاراډیو نیولې و، لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه.
او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چاراډیو نیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده وو، سبا شپږ بجې یا خدای مهرباني شپه به نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلیو نه هغه آوازونه وشو، شپېلکونه وشو، خلک خوشحاله وو. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو، مونږ چې دغه هلته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړ په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د عطاګل ورته ویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو. نو د عطاګل ورته ویلې چې ودیل ده چې ستاسې، هغه وویلې چې وای مونږ به وای تاسې دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته ویلې چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته ویلې وای نه، وای مونږ ببره کارمل ویلي دي، وای چې باید کرد و از کجا باید شروع کرد، مونږ وای د شاهي کورنۍ کې مونږ جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې و زما پیادېږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال و، هغه عیسوي کال 1902 به راتم، خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په 1902 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل، تر پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بې سواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د
وخت؟ ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو د اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، دې کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست و، زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه و په دې میز ته ناست و، ډوډۍ مو خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی واحدي و، دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ و، هغه مونږ سره و. یو بل د طب ډاکټر و، یو بل ډاکټر و، یو بل د کیمیا فارغ و، تحصیل و، څو کسان و.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکري نه وروسته بیا لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
ولې دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هیواد کې چاپي حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په قانون سنایو وزارت کې کار واخیسته ما روسي وظیفه مې په هغه کې وه په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې بیا د هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلابات یې رالېږلې وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرت و یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره و هغې نه چا شوکانه اخیسته تل ون باندې معدني تیګه ده نو مونږ یې راولي ولي او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانه وتلو ور بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه
راخلاصه دلیل یې څه و ولې تاسې منفق شوی
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم زه سبا تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوي دي برو نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم تیارې ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل وایي ته ژوندی هلک زه په دې کې ونیولم وی ژړل ما دې واده که ولې ژاړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېدم خو وایي ته منفق شوی وې دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوې له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوې په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېر سختۍ باندې وتم پاکستان سره مته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وکړه شته خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب راغی اوس دم ورسېدې مې ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه یې کشر وم د هغه د لاس لاندې م کار کاوه استقلال اخبار م چاپاوه د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالي کې خو زما ډیره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په کاوم سند کې وم په کابل کې زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم یې مونږ امتحان نه ولې قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی زه ځې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د تری زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړ چې ولې که ته په چیر د فرانسې خوراوات چې کار راته وسپارې هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه زیادې مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخو د فوقلال لیسه کې وم چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړ هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما دا کال پخوانی و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنه رفیع صاحب یو اکاډمي وه دغه سره م کار کاوه بس د استقلال اخبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته
بله
هلته هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې لا د مترقی خلق او غیر اخوانی خلق غیر ملا خلق دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلق زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزالرحمن الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه م بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تیښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم بیا ما یو ریسرچ هم وکړ د ګچو په تیګه باندې هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د ماغزي کې د یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی اوبو کې بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همالته مشروع شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړ په شاه مقصود و تیګه باندې او ځینې نور شیان معدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم بیا لاړم بېرته زه پېښور ته
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به به هم حتما ښه و ځکه چې رسمي مامور وی
هلته مې یوه خبره وشوه او بس مې چې هر سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی و هغه بیا وظیفه پرېښې و راغلی او دغه هغه کې چې زه به بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هم هغه هم کار کاوه هغه سره مې باس راغی
په څه موضوع
تاریخ باندې باس راغی هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي تحلیل ده یو تاریخ ده یو تحلیل د تاریخ ده وایي دا خو باس چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ ده وایي تحلیل نه ده دې باندې باس وکړم د افغانستان د یو مملکت ته چې استیماچیان راغلی دي
بله
او راغلی دي وخت تیر کړی خو بیرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی
دې ته که راشو که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړئ په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه د په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه خطه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ بیا خو دلته په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ستانګل شیرزاد زه د اخبار مصادره کوي سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا دغه کار مې شروع کړ د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړ کړه د ای آر ډی پی په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال مې دا کار سره کار کړی بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله خپله مې موسه جوړه کړه دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ای آر ډی پی کار کاوه او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه مې شروع کړم نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیځ کې او په شمال ختیځ کې ډېر ځایونه کې چې و په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز ډېر ځایونه پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګري و بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو که پنځه شپږ کاله دا کار وکړو دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره وو په دې پیښول کې. یو دفتر مې بیا جوړول وو او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دیشان وو. نو دا بیا دې دې باندې ډېر کار هم کړ. بله هر هغه بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ. د دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړ. یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجرو صاحب د خدای وبهي هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پښتنه کړې وه چې تاسو باچایي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیال غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه و اته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروی وکړه. د یو زره دوه کسان مې پښتنه کړې وه، دسب سروی وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، دا ظاهرشاه کړی شي، دا خلک ظاهرشاه طرفدار نه دي. سروی مې کړې وه او په دې کې یو بل سروی بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان هغه خدای دې وبخښي مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې وویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خره تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وایس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسې فرسان 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه م ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړئ، د بېسواده خلکو نه پښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له خطر سره مخ شوم. هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه وو دا خبره؟ زم داسې و خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نیشاد خوانه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې وه. ناپیژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلم او په شا ولوېدم. جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک را پسې را نغلل. ته د ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ. هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو. بیا د انګلیسیان دفتر ته لاړو اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شئ، بیا اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه هم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. و اتلس کاله معلم وم دلته. د مختلفو مضامینو، خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتبې ویلې نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروژني دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه دې هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم. چې یو پکې دی هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستانه په نوم باندې او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې په افغانستان کې 5 کاله کار کړی و، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې، د فراسیا پټک راغلی او د پاکستان استاذ طارق راغلی او د فرانسې نه 2-3 سیمینار او دوی هم پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادرفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژو، هملته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کو. نو د دې دا چانس پیدا نه شو چې پیښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم، او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورسي؟
نه، ویب سایت نه پوهېږم لاسته نه ورسي، مانه ډېر خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم، خدای شته رانه پاتې شته برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړم. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالیک له خپل ما به انګریزي دل تخپل تقویہ کړو ورته به ته انګریزي باندې موږ لیکو. څو کال په کې شې مې اوس برابر ده چاپ ته امازون کې البته هغه کې
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې آمادګی نه ده شوډل سي چاپي کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دي شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته جیګ شي کېدی شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې تا څوک په هغه کې په انګریزۍ نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د وقادت لرم چې دا وتخم کوله تا خبرې کما د وخته پاسېدلې نه وای مانه شو اورېدلې. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. همیش سبای ادي ملایم لا یو دی چې زه پاسېدلې ما هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره باندې وخت ته بچان مې اوس پونټونو کې دي، زه د هغه سره کومک نشم کولای، هغه ما سره اوس کومک کوي.
ډېر زیاته مننه واک صاحب، کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېر زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
سلامت
اوسئ. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجه سي پروبره پرتسوي ده د ایران او د افغانستان، نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا
د ایران ولس وسالانم ځینې ځینې ځای زوري د وو پر سر نو هلم ده چې دا لنجا دی د ډیپلوماټیک لارې حل کې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه خان بازم ده ایران تاسو رب تماس کې مورور د زری ولسوالۍ د لوګر ولایت ما ورجان دغه طالبان ورونو سکومي وبند کړی دي او دا وګړي ورخوسی کې نور اقتصادي کارونه دي کې دا خو د مونږ په مخ کې پراته دي دا کارونه دا مونږ کوو خو قرار باندې خو دلته مونږ باندې دلته فشار اچول ایرانیانو او وضعیت مونږ خراب ده د مونږ مسافرو دلته خو ډېر ورونه دي په ایران کې او طالبان ورونه مې دا وختونه نشي دا ورخوسی کې نور کارون اقتصادی کارونه یو کې اقتصاد دی جوړ کې.
سلام علیکم د آزادۍ کارکونانو او تخنیکی همکارانو ته او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه محمد یعقوب سرکاتی په خانشین د ولسوالۍ د تاغز اوسیدونکی داسې پیام تاسو ته پرېږدم. ما غنم کړلی او چې اوبه وایي شل خورواره کولم مګر په خارکار کې وږې وویسته ومې ربل څلور خورواره وکړه. دغه مېلمانه چې راغلي دي تاسو ته معلومېږي چې افغانان په مهمان نوازي کې تکړه دي. موږ مېلمانه دي موږ قدر ورکوو عزت ورکوو مګر داسې مه کوئ تاسې مشران چې دوی ډم ته ورولي په ډم کې خامخا وبسته دوی د مهرباني وکړي یا د تیارې په وسیله یا د مټرانو په وسیله یا د خرو په وسیله رانیسي دغه د جوشي ولسوالیو د خانشین ولسوالیو دا د هلمند ټولو ولسوالیو دي وګوري که موږ اوبه درلودې دوی ته ورکړي او که موږ نه درلودې نو خو اول مستحق موږ یو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
مقام نه راضی دورت تم رہو دشوچ مقام نه راضی